یار سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده وخت مازیګر سلور نیمه بجې شوې یو ور بیا په مکړې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ته چیرې
د غزنی چارواکي وایي وسلوال طالبانو تیر ورځ د اوربند په محل په قرباغ ولسوالۍ کې شپږ سرتیر چې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې ته د اختر مبارکۍ لپاره ورغلي او یرغمل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لسو نورو ورځو کې چې افغان ولسمشر د وسلوال طالبانو په وړاندې اعلان شوی اوربند تمدید کړی، ټول وسلوال ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي او پر وسلوالو طالبانو به تهاجمي حملې نه کوي. د سولې د هغه ولسی حرکت غړي چې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه تر څو ورځو پلي سفر وروسته کابل ته رسېدلي غواړي نن په دې ښار کې د سولې په هدف یوه لویه غونډه جوړه کړي. ایراني چارواکو پر هغه کس چې د صوفي طریقې د یوې ډلې له غړو سره د امنیتي ځواکونو په خو ډب کې د درې کسانو په وژلو تورن او په اعدام محکوم شوی و دغه سزا تطبیق کړې ده. د اروپایي اتحادیې د کرنې وزیرانو په کریمیا کې د دې اتحادیې لخوا پر پانګونې لګول شوی بندیز د یو بل کال لپاره وغځو. د نړۍ قدرتونو په تیره بیا د امریکا متحدو ایالتونو او روسیې د خپلو اقداماتو په نتیجه کې د اټومي سروکو زیرمې لږ څه کمې کړي او د 2013 کال تر پیله شمېر 4445 ته رسېده، خو له دې سره سره د دغو وسلو پرمختللي پروګرامونه دوام لري. دا په هغه راپور کې د دې یادونه شوې چې د په سټاکهولم کې د نړیوال سولې څیړنیز انسټیټیوټ نن خپور کړی دی. او په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کې شیبه مخکې د سویډن او جنوبي کوریا ترمنځ لوبه پیل شوه. دوهمه لوبه نن د بلجیم او پاناما ترمنځ ده او دریمه مسابقه هم د تونس او انګلستان ترمنځ.
دوستانو خبرونه مولا نوریاس نوری نو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړي کتلی شئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش او هند پر وړاندې له سیالیو وروسته تیر ورځ هیواد ته ستنه شوه. د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستانگزي له رسنیو سره په خبرو کې د سفر بریالۍ او افغان لوبډلې لپاره ګټور وباله. ښاغلی ستانگزي د بنگلاديش پر وړاندې د دریو شل اوریزو لوبو سریز ګټل یوه ښه لاسته وبلله او ویل چې د هند پر وړاندې ټیسټ لوبه کې افغان لوبغاړو ډېرې تجربې ترلاسه کړي. د کرکټ ملي ټیم په هندوستان کې له بنگلاديش څخه د شل اورم سابقو لړۍ وګټله، خو د کوربه هیواد هندوستان په وړاندې ټیسټ لوبه د یوې پاڼې او 212 منډو په لوی توپیر بایلوده. ټاکل شوی چې تر راتلونکو درې ورځو پورې افغانستان د وشو فدراسیون لوبغاړي په ایران کې د دهی فجر په نوم سیالیو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به 14 افغان لوبغاړي ګډون کوي. نوموړي وویل دغه لوبې د جون د میاشتې په 21 نیټه پیلېږي چې 15 ورځې به دوام کوي. په دغه لوبه کې افغانستان او ایران پرته له امریکا، چین، ترکیې او کوریا څخه هم لوبغاړي برخه لري. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن دوشنبه درې لوبې کیږي. د فیفا د نړیوالې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې لومړۍ لوبه د افغانستان پر وخت د مازیګر په 4:30 بجو، د سویډن او جنوبي کوریا ترمنځ دوهمه لوبه په 9:30 بجو، د بلجیم او پانامي ترمنځ او درېمه لوبه د شپې په 10:30 بجو د تونس او انګلستان ترمنځ کیږي. پرون یکشنبه د شپږو هیوادونو ترمنځ درې مسابقې وشوې. اوله مسابقه د سربیا او کاستاریکا ترمنځ وچه. سربیا 1-0 په وړاندې کاستاریکا ته ماتې ورکړه. په بل لوبه کې جرمني د مکسیکو په وړاندې جالبه مسابقه وکړه، خو 1-0 په وړاندې ماتې وخوړه. دریمه مسابقه د شپې ناوخته د برازیل او سویس ترمنځ وشوه چې 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسیده.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصری کړي، اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو د کوچنی اختر په درې ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه مقاله او تبصری خبرې کړي. وایسا خپلواکي ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې د کوچنی اختر تیرې درې ورځې له سول سیزو وروسته د افغان پر ځمکه د عظمت هغه ورځې وي چې چای تصور هم نشو کولای. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې په دې اوربند سره افغانانو نړۍ ته ثابته کړه چې له پامیره تر هراته یو افغان دی، یو ارمان دی، یو هیواد، یو تاریخ او پر دوی تپل شوې جګړه پردی او د پردیو توتیا ده. د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکي چې دغه درې ورځو حمله نو خوده چې د جګړې خکیلو لور یو ته د یو بل وجل حرام دي موږ سره ورونه یو د ویاړ او ویر ټغر مو یو دی. د سرمقالې په وروستیو کې لیکل شوي چې دواړه لوري باید دا اوربند وغځوي او د ولس ارمان یعنې سولې ته غاړه کیږدي. خو دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اوربند دوام رد کړی او ویلي دي چې د پخوا په څیر به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په سرمقاله کې د اختر په دوهم او درېمه ورځ د ننګرهار انتحاري حملو ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې د ننګرهار حملو دا وښوده چې افغانان داسې دښمن لري چې د وحشتونو دوام غواړي. هغو ته افغان دښمن دی، هغه که د طالب په جامه کې وي، که د حکومت او که د عام افغان وي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامات یا ممتو له قوله لیکلي چې له اوربنده د افغانانو ګرم هرکلی متاثره کړی دی. په مطلب کې وړاندې د ملګرو ملتونو د اعلامیې په حواله له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې دغه ډله باید د سولې د مخامخ خبرو لپاره اساسي ګامونه واخلي او د اوربند موده دی وغځوي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له قوله لیکلي دي چې د افغان حکومت له لوري د اوربند غځول د سولې لپاره یو ښه فرصت دی او باید له لاسه ورنه کړل شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که وسلوال طالبان د روانې جګړې لپاره په افغانستان کې د بهرنیانو حضور پلمه کوي. نو د سرمقاله لیکونکي په وینا چې ولسمشر غني ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیانو د حضور رول او راتلونکي برخلیک په ګډون د طالبانو ټولو غوښتنو په اړه خبرو ته تیار دی.
په کندوز کې بیا سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی به د ولسمشر غنی هغه حکم چې د اوربند د غځولو په اړه یې کړی په بشپړه توګه عملي کړي، خو په عین حال کې به د خلکو خوندیتوب ته هم پوره پام وکړي. اجمل آرین د کندوز څخه د کندوز د والي د څرګندونو په بنسټ چمتو شوی رپورټ راکوي.
ښاغلي نعیمي همدارس د کندوز امنیتي ارګانونو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې په ښار کې د خپل سر وسلوالو د موټر سایکلونو او د تورو ښیښو لرونکو موټرو په ګرځېدو کلک کنټرول ولري تر څو یو شمېر فرصت طلبه ډله د اوربند له نوم څخه ناوړه ګټه پورته نه کړي.
تر څو چې زموږ پر خواوو باندې برید نه سوی په هیڅ صورت باندې هیڅوک نشي کولی چې هلته د خود سره عمل وکوي. هر څوک چې خود سره عمل کوي هغه به مجازات کیږي او هغه ته به جزا ورکول کیږي. او زه مطمئن یم چې زموږ قهرمان او زموږ اتلان سربازان امنیتی مسؤولین هغوی د اوربند حکم تطبیق کړی او تطبیق کوي او دې ته په ټوله قوت سره درناوی کوي.
په ورته وخت کې د کندوز امنی قومندان عبدالباقی نورستانی هم په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې اختر په سوله ییزه فضا کې ترسره شو او وروسته له دې هم د هر ډول بې نظمیو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري تر څو خلک د امن په فضا کې د سکون سا وباسي.
موږ مشترکاً د لویو لارو او د ښارونو لپاره هم د تدابیر په یو منظم پلان جوړ کړی او عملي کوي. لکه پخوا مو چې د لویو لارو امنیت نیولی و، انشاءالله په آینده کې به هم د لویو لارو امنیت په عین شکل موږ کوشش کوو چې تامین شي. کندوز خلکو ته او د شمال سر ګدون ټولو خلکو ته ډاډ ورکوو چې موږ به خپل امنیت تامینوو.
بلخوا په کندوز کې د سولې شورا د ولایتي دفتر رئیس مولوی عبدالبصیر پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې د ولس غږ ته مثبت ځواب ورکړي، اوربند تمدید کړي او له جګړې څخه د لاس واخلي، ځکه جګړه د هیچا په ګټه نه ده او ټول زیان یې افغانانو ته رسیږي.
دا به د مسلمانانو لپاره خیر وي انشاءالله. ول عزیز په دې کې خیر دی چې موږ دغه جنگونه بند کړو. جنگ د هیچا په ګټه نه دی، جنگ د ولس په ګټه نه دی، جنگ د مسلمانانو په ګټه باندې نه دی. امیدوار یو چې موږ دغه فهم ټول مسلمانانو ته ورسیږي او که دوی د جنگ څخه خلاص واخلي او د صلح لپاره آمادګي وشوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د اوربند مودې تر لس ورځو پورې وغځوله، خو بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویانو معرفي کوي وایي چې د دوی لخوا د اختر په درې ورځو کې د اعلان شوي اوربند مدت یکشنبې په ورځ پای ته رسېدلې او د پخوا په څیر به د دوی د الخندق په نوم پیل شوی عملیات دوام ولري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زما واز د نور فور کار واز پر ور کی د ورور دغه میوان په سوالی دغه انتخابات کی چې چې دغه تاسو چې وکی د ورور جان دغه لاس کړه ولا دي خلک یا بکی خلک دي ذات کی لاس کنځر کی د خپل بز په پټو پیسې اخی چې چې بار لري هغه ته چاپا ور کو کی دي چې چې بار نه لري هغه ته چاپا نه ور کو کی دي. زما واز د نور فور کار واز پر ور کی د ورور دغه مشکل دې زموږ حال کې د میوان په ولسوالۍ کې بس خاص پیسې مخته تللې دي، اعتبار مخته تللې دي، بل هېڅ لا نشته وروره. نو دا څنګه حکومت دا څنګه ټاکي چې هلته چې ټاپه ونه وایم پر پنځه سړي ته ولاړ دي سړي ته پیسې اخلي؟ نو باید زموږ سره دا کومک مرسته د لوړپور چې هغه کول اشرف غني څخه چې عسکر چې نه ولي دي پیسې اخلي وروره. دا ته څلور پنځه دانې دي، دا لن نن ضرور کې دا نن کنځل یې کول پوچ را دي خلکو ته ویله ی چا چې تاسو نور کول بس پیسې غوښتلې، پیسې مخته تللې دي، اعتبار که خوار او غریب اعتبار نه درلود. دا خوار غریبان څه یو له څه کوته نه لري، په زنجیر ته ودرې ښکنځل نه ورته کوي، خوښته ورته کوي پیسې انجینې اخلي. او هلته چې ورته تعفیم نه روحي ورور زما دغه پیغام دی دا مو وساته چې دغه زما پیغام نه شر کوي. السلام علیکم.
نورستان ولایت محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. لمړی قدم کې ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو سلام نه زه غواړم چې په نورستان کې دغه انتخابات او هغه بهیر په اړه خبرې وکم. خوشبختانه په نورستان کې دغه انتخابات کوم سلسله چې روانه ده په ډیر شفافیت سره او د خلکو پراخه کچه ګډون سره مخ پر وړاندې روانه ده. هیڅ ډول امنیتي ستونزه تر اوسه الحمدلله په نورستان کې نه ده تخشوې ده، او خلکو په انتخاباتو کې پراخه کچه ګډون هم کړی ده. او ستنام لپاره خلک ورزي او خپل هغه ستنام ترسره کوي. نو لله الحمد په نورستان کې بعضي ولسوالۍ کې ستونزه وو، هلته هم الحمدلله دغه ستونزې اوس یو څه اندازه حل شوې ده. موږ د امنیتي ځواکونو او د نورستان محلي چارواکو نه ډېر زیات مننه کوو چې په نورستان کې په یوه ملي هماهنګي په فضا کې او صادقانه مدیریت په نتیجه کې نورستان امنیت ښه کړی ده. باید په ټول افغانستان کې همداسې انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وشي، د دې لپاره چې یو وړ موږ ته موږ او تاسو رای ورکړو او د افغانستان دغه مظلوم ملت ته په صداقت او په اخلاص او په دې طرف سره خدمت وکړو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ایران د محمد رضا سلاس په نوم یو وګړی چې د دریو پولیسو د وژلو په جرم زندانی شوی و نن اعدام کړ. د ایران د قضا پر رسمي ویب پاڼه لیکل شوی چې محمد رضا سلاس سار وخت اعدام شو. د بخښنې نړیوال سازمان پر دې اعدام سخت خوشحالي څرګنده کړې. د مسلې نور جزئیات به له فرشتې جلال زید څخه په ریپورت کې واورو. ورپسې یو کلی زرغه ګونه ډرامه خبریږي.
د بشری حقوقو د څارنې ملاتړ د سازمان پر ټوټر لیکلی چې د ایران له حکومت غوښتنه سویو چې پر محمد رضا سلاس د اعدام حکم دی لاغو کړي. سلاس په ایران کې د مارچ په میاشت کې د دریو پولیسو د قتل په جرم په اعدام محکوم شو، خو د نړیوال سازمان د هغه محاکمه په بیساري ډول غیر منصفانه بللې وه. محمد سلاس په مارچ میاشت کې په دې تور نیول شوی و چې د تهران د کناباد سیمې د درویشانو یا صوفیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې په همدې ډول درې پولیس په موټر وهلي او وژلي دي. محمد رضا سلاس د ایران د کنابادي درویشانو یا صوفیانو و چې د صوفیانو د طریقې له معتبرو څانګو ګڼل کېږي. په تهران کې د نعمت الله کنابادي د طریقې پیروانو د مارچ په میاشت کې د خپل ملګرو د نیول کېدو پر ضد اعتراض کړی و، خو پولیسو هغوی وځپل. هغوی ته دا اندېښنه هم پیدا شوې وه چې د ایران پولیس شایي د دې طریقې د نوي کلن مشر د نیولو پلان لري، خو چارواکو ډاډ ورکړی و چې داسې کار به نه کېږي. د روان کال د مارچ په میاشت کې د تهران د پاسداران په منطقه کې د دې طریقې د پیروانو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې یو شمېر کسان زخمیان شوي هم و. دا په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د چارو ځانګړي رپورټر فلیپ لوتر پرون په ویلا مې کې وویل چې ایرانی چارواکو د حکم په جاری کولو کې بیړه کړې او لدی عمله د محمد رضا سلاس ټول حقوق تر پښو لاندې کړی دي. د فلیپ لوتر په وینا محمد رضا سلاس د محاکمې پر مهال یا تر هغه مخکې مدافع وکیل نو ټاکل شوی، او همدارس د هغو عیني شاهدانو بیان هم په پام کې نه ونیول شوی چې ثابتولای سوای چې د دریو پولیسو د وژل کېدو په وخت کې محمد رضا سلاس د امنیتي ځواکونو په توقیف کې وو. د ایران د کورنیو رسنیو په وینا محمد رضا سلاس په محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا کړې وه او ویلي وو چې پولیس یې په همدې ډول نه دی وژلي. په ایران کې پر صوفیزم یا صوفیانو قانوني بندیز نشته، خو د بشري حقوقو د څارنې ډلې د ایران پر حکومت تور لګوي چې د دې طریقې د پیروانو د ځورولو او د هغوی د تعقیب او څارنې هڅې کوي. کنابادیان په ایران کې د صوفیانو تر ټولو لویه طریقه ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمانونو د ایران پر حکومت په مکرر ډول ژغ کړی چې پر مجرمینو د اعدام حکم بند کړي، خو ایران په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې هر کال ډیر وګړي اعداموي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده. یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی درانو اوریدون کو اسلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې همیرا ګلالۍ ته په کلک وویل چې له اختر وړاندې ښار ته د کډې اجازه نه ورکوي. راسئ په دې برخه کې واورو چې شفیقه ولې خواشینې ده.
ګلالۍ، چې هغه لپټاپ کمپیوټر دې پاتې نه سي؟
ښه، ته وایې چې هغه هم ښار ته راسره یوسم؟
هو خود، د شرکت کارونه ګډوډ شوي دي، کمپیوټر مو ډېر په درد خوري. شکر دی په کمپیوټر خو پوهېږي.
کمپیوټر خو مې راواخیست. زه خو وایم چې یو څو دانې پیالې او چاینکې به هم په دې لوی بکس کې کېږدم.
ښه صحیح ده، کېږده. چې هلته پیسې پرې ورکوو همدا خپل موخې دي. پام کوه لوښي سم کېږده چې مات نه شي.
وی اسلامه زویه، تاسو خو په رښتیا کړي بار کړي. اغه لنډې د چوي په مازیګر دی کړي بار کړي، په مازیګر دی ګناهکارو کړي زینه.
زما خو ګیمورې مازیګر خو لانه دی، نه ګورې لا خو د ساعت ته بجیم نه دی شوی.
پوهېږم زویا چې سهار دی، خو مقصد مې دا دی چې لا خو د کوچني اختر یو څو ورځې هم نه دی تیرې او تاسې کلی پرېږدی.
شفیقې ترورې، ما ته مې مور او پلار همدا خبره کوله چې د اختر په ورځو کې به نه ځئ، خو هلته
هلته څه ټکه رالویږي؟
مور جانې، ته زړه مه خوره. یا خو مې پلار ډېر وخطا دی، او بل دا چې شرکت کې مو ډېرې پیسې بندې دي چې زر ورشو ګوندې د تاوان مخه یې ونیسو.
اه وایي د مور زړه په زوی د زوی په وچه تیږه. ورځئ ورځئ، چېر څه کوئ زما یې پکې غرض نشته.
ته صبر چې زه مې د مور جانې لاسونه ښکل کړم.
زوی مې،
زما مور دومره بې زړه نه ده چې موږ پسې دې خپه شي.
شفیقې ترورې، اسلام ښه وایي، که ته همداسې خپه وې موږ ته به تګ ډېر سخت شي.
موره مورې، چې په خندا خوشحالۍ رخصت رانه کې، وایم له دې کور نه به ګام هم وانخلو. ما دې اورېدل
یا خدایا، تو خو مې دا ارمان پوره کړې چې راتلونکي لوی اختر ته مې زفری د کور ناویسي. یا خدایا.
وی سلام ګلې ترورې، څنګه دې مونږ همداسې ایښې او لاسونه دې په دا نیولي دي؟
وی ګلپرې، ته یې؟
هو سلام ګلې ترورې، زه یم.
بس په زړه کې مې یو ارمان راغی، دعا مې وکړه، اورېدلې مې دي چې خدای پاک دې پاکو زړونو دعاګانې قبلوي.
بېشکه، خو په چینه کې نورې نجونې او ښځې هم نه وې چې امینې درسره ویلی وی.
دا د چینې شاوخوا ونې او بوټې نه دي؟ انشاءالله دوی به ټول راسره امین ویلي وي. خو اوس چې ته راغلې یې، ته به هم راسره امین ووایې.
خو زما خوله چې خوږه نه کې، هسې امین نه درسره وایم نو.
خوله یادوې؟
اوهو، جیب خو راته ګورې نو لکه چې
دادی د اختر د ورځې پتاسې مې په جیب کې وې. واخله خوله دې پې خوږه که، او په خوږه خوله امین هم ووایه.
وای مامین، سل زل امین. خدای دې سنم ګلې ترور دعاګانې قبولې کړي.
امین، په خوله دې برکت سه. ته صبر چې زه دې در تندی ښکل کړم.
ښه ترورې، اوس خو مې امین هم درسره وویل. خو دا راته ووایه چې د څه شي دعا دې کوله؟ ګوره خبر به په زړه کې نه پټوې.
ګلپری لورې، درواغ خو د ایمان زیان دی. تا نه څه پرده، د زرپری دعا مې کوله چې خدای پاک دې تر لوی اختره زما د کور ناوې کړي.
ښه نو چې داسې غواړې دعاګانې کوې، زما د پلارګنۍ خبرې مو منلې دي که همداسې زرپری غواړې؟
ای لورې، خو ستا د پلارګنۍ دې خدای انصاف روزي کړي، د غره غوندې ولور غواړي.
سلام ګلې ترورې، دا ځلې ما ډېرې خبرې ورسره کړې دي. داسې ښکاري چې په ژبې لګېدلې وي. تا هم یو ځل ورشه، له نږدې خبرې ورسره وکړه چې څه وایي.
طیبه جانې، له نوې خبرې به نه یې خبره؟
له کومې خبرې مامور صاحب فاروقه؟
عجیبه ده، ټول دفتر خبر دی، ته څنګه نه یې خبره شوې؟
مامور صاحب فاروقه، زه خوایم چې طیبه جانه ښه خبره ده.
نه نه مامور صاحب، زمانه نه یم خبره. نه پوهېږم تاسو څه شی یادوئ، زما مو اندېښنه کړه.
اندېښنه مه کوه، دا نوی خبر خو مامور صاحب فاروق به درته ووایي.
نوی خبر خو دا دی چې د تفتیش ریاست معاون صاحب تبدیل شوی دی.
ښه ښه، په مخه یې رڼا. چې هر چېرته وي خدای دې خوشحاله لري.
امین. ښه سړی و، چاته یې ضرر نه و رسېدلی.
په ښه سړیتوب کې خو یې شک نه و، خو په کار کې یې چندان مزه نه وه. اوس دې خدای په ځای یو ښه تکړه سړی مقرر کړي.
زه خو وایم چې خدای دې په ځای ښه تکړه ښځه مقرره کړي.
آمین. مامور صاحب فاروقه، له سړي نه زما مقصد شخص و، یوازې نارینه مې نه یادوه. چې تکړه وي که ښځه وي که نارینه فرق نه لري.
مامور صاحب زمانه، فاروق هسې ټوکې درسره کوي. ټول پوهېږي چې د ښځو په برخه کې ډېر ښه نیت لري.
هو، په دې کې خو شک نشته. خطای بجانې، زه اوس له تا نه یو پوښتنه کوم.
مهرباني وکړئ.
پوښتنه دا ده چې نام خدای دې وي، تا خو د ادارې لپاره ډېر خدمتونه کړي دي، په دې ورځو کې د سواد زده کړې کورس هم جوړ کړ.
مامور صاحب فاروقه، دا خو یوازې ما نه دی جوړ کړی، تاسې ټولو.
تا زه پوښتنې ته هم پرېنښودم. ما وویل چې اوس د معاونیت لپاره امتحان ته تیاره یې که نه؟
څه ووایم، که ستاسې اجازه وي امتحان به ورکړم. که کامیابه شوم خو ښه ترکه، او که نه بل وار څوک به کامیاب شي.
ښه، اوس دې مامور صاحب زمان ووایي چې د معاونیت لپاره به څوک مناسب شخص وي.
د مناسب شخص نوم په دغه کاغذ کې لیکم، بیا یې تاووم تعویز غوندې. دا دی، ته یې پټ له ځانه سره ولوله چې زما انتخاب منصفانه دی که نه.
سمه ده. هغه د چا خبره اجازه ده؟
هو راځه قند آغا.
یو نوی خبر مې تاسو ته راوړی دی.
خبره دا ده چې تاسې ټول رئیس صاحب غوښتی یې. هغه د چا خبره بسم الله کوي، نور ټول ورغلي، یوازې تاسې پاتې یې.
ته موسا ګل کوتره غومبر غومبر وهې، د پایزیب شرنګ مخوند کې وزر وزر وهې. وایم ستاسو پښو ته مې ځکه پایزیبونه واچول چې کور ته به یوه ښکلې ناوې راسي، لکه هغه په منځ کې ښایسته سپینه کوتره ته وای. ښه، هغه ده، مور مې لکه چې د هغې له کوره راغله.
موسا ګله زویه، په کور کې یې؟
اخ چاره دی، و په کور کې یم ته وای. ښه، ستړې مسې، دا چیرې تللې وې؟
زه خو ډېر ډېر در پسې خفه وم.
وی مور دې صدقه شه زویه، ته صبر چې زه دې دا تندی ښکل کړم. دا ووایه چې ولې راپسې خفه وې؟
یادې نو ملنګ موسا ګل له سنم ګل ادې نه پرته څوک لري؟ زه اوس ته ووایه چې خفه سم که نه ته وایه.
نه نه زویه، خدای به دې خفګان په خوشحالۍ بدل کړي. چې سنم ګل ادې لري یو ذره به هم نه خفه کېږي. و خود؟
نو د سنم ګل ادې په خوله خو هغوی تریخ پیاز هم نه خوري.
له هغوی نه دې مقصد څوک دی؟
خو هغوی یادومه دی، هغه د زرپوري دوی ته وایه.
ښه ښه، پې ورسېدم. زما ساده ګل زویا، ته دومره نه پوهیږي چې زه ولې خوشاله یم.
نو خو هر څه راته ووایه چې سویګی موسا ګلی دیم خوشاله سي، یاد یې ته وایه.
وایم خبره پټه په زړه کې وساته، داسې ښکارېږي چې ولور به راڅخه وانخلي، ځکه چې د مولوي صاحب خبرې ښې پې لګېدلې وې.
تک 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 بو وی دی. خو د خوشحالۍ تر څنګ بله اندېښنه راولوېده، ته وایه که
د څه شي اندېښنه؟
هسې هغه یو سړی نه دی، هغه
کوم سړی؟
هغه د پاخه عمر چې اولادونه هم لري خو پیسهدار دی، ته وایه که او په زر پورې مرکه کوي. هسې نه هغه بیا خبره ورانه نه کی.
درنو اوریدونکو، ستاسو په شاوخوا سیمو کې به خامخا رسمي ادارې وي. پوښتنه دا ده که د دې ادارو د لوړو څوکیو لپاره د لیاقت او اخلاص له مخې چارواکي وټاکل سي، ټولنې او وطن ته به یې ګټه څه وي؟ که بیا د واسطې، رابطې او رشوت په زور بې استعداده خلک راسي، وطن او خلکو ته به یې تاوان څه وي؟ دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 شپږ 0      0      0     شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.